پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو ستوډیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه ټاکل سوی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. په دې یو ساعت خبرونه کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه سالم محمد صالح تر دې مالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هرات کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي. ملګري ملتونه وایي چې له اګست څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل سوې د امریکا ولسمشره د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د نوماندانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځمې په ورځ د کابل د رایو د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړې. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک نه پاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري، دوی به د کابل درایو د باطلولو پر فیصله سره غور وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع خبري وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولې حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسي او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان وجل سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلی دی. د والي ویان وایي وجل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو ترمنځ دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان کال له اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو این ایچ سی آر پرون په یمن کې د جګړې لشکیل خوا غوښتنه وکړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلي معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تبدسل کې د چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو او د یمن حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلافي ملاتړ کوي پرون د دویم ورځ لپاره په سویډن کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل سوي دي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان وژل سوي دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې د ولسمشر ټرمپ خپل دغه انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو سرچینو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلي ټرمپ شاید د دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تیرو 3 کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. که چیرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته ونومول سي. د یو د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف دانفورد ځای ونیسي. اټکل کیږي چې دانفورد به د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې خپلې دندې لرې سي. او د انسایټ په نوم د امریکایي فضایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکو وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو ژغونه ثبت کړې دي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړي اونۍ کې دغه وزونه ثبت کړي او ځکه ته لږدولې دي. ناسا پرون د باد دغه آډیو یا ثبت شوی ژغ خپور کړ. اټکل کیږي چې په مریخ کې سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1400 څخه تر 1400 کیلومتر پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غوږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی ژغ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر پر 16 پر مریخ کېناستله. دغه وسیله 16 میاشتې مخکې یعنی 53 میلادي کال په می میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که تاسو غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولید ازادي رادیو په ویب سایټ کې سته پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
ما نو کومیته دارم که یعنی دوه مشوره سره تشکیل میده که یکیش کومیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي.
دا د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کړي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اورېدلی سئ له ازادي راډیو سره اوسئ. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې خبرې به حکومت کوي خو د مشورې لپاره مشورتي بورډ ټاکل شوی دی. د پداسل کې د چي یو شمېر سیاسي ګوندونو وایي چې د حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دوی ته د منلو نه دی او خپل به یو پلاوی وټاکي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راټول کړی دی چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب، که تاسو د په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وایئ چې د افغانستان ولسمشر مانی
تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام پوړند کول سره لکه څنګه تاسو هم ویل له هغه وخت چې د افغانستان ولسمشر مانی د جنیوا په ناسته کې دغه پلاوی اعلان کړ د پدې سره ناندري روان دي. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمي ټاکلې دي او یوازې یاد پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او صلاحيت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د وایم راستیال شاه حسین مرتضوی شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته ویل خو د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. ښاغلی مرتضوی وایي
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمان
دی وی د حکومت مرکشی پلاوی په جنیوا ناسه کې رسمان اعلان شوی دی او د حکومت د سولې د پلان سره سم موږ یو کمیټه لرو چې مشورتي بورډ جوړوي او له دې کمیټې و سیاسي ګوندونو دا چې د خبرو پار پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي او خبرې به حکومت ور سره کوي.
مذاکره کننده شخم مشخص شد.
خاغلی مرتضوی د سرګندونې روسه لاغه کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه ویلي طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو نه دی. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو دولس کسیز پلاوی رسمان اعلان کړ. د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو هم انتقاد کړی، ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او په کار ده چې په غړو یو ور بیا فکر وشي. سیاسي ګوندونه هم په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره بیا کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلاق ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې باس کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي. نوموړي وویل دی وی ګوندونه ناچاره شول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیت پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خغلی قلق په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو ویل چې دغه پلاوی په حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. فریبا جان، دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشمه کوم چې د ولسمشمه معنی لخوا خبره شوې راغلي چې په یاد پلاوی کې به بدلون او زیاتوالی دا راتللی شي، یعنی دا قید کړی نه ده د هغه دولس کسان لپاره. بله
بلې، زه ته مننه کوم. اجمل تورمن و چې وایي د افغانستان ولسمشي مانی وایي چې د طالبانو سره د سولې مرکزی پلاوی ورلمخه په جنیوا کې ټاکل شوی دی، یعنی د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه په روسي کې جوړ شوی و. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر وښتل سي. بل خو بیا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوی مرکزی پلاوی په اړه انتقاد لري او وایي چې دغه پلاوی په ترکیب کې بیلابل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له شغل امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې د همدې انتقادونو په اړه او د حکومت لخوا د سولې د مرکچي د ټاکلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا د دغه حیات د اعلانولو نه مخکې یو څه د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ول څو کوری سي د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډیر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسیس وي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشي مانی شي وي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره، نظر دوی د قدرت شریکان دي ک دوی په خپل ها او خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه دولس کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده. دلته سي د مختلف خواو یو خپل نمائندگان پکې ونو ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه یا خلک به اعتماد کیږي امر مهم سری د افغانستان ته دي دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړ شي.
یعنی فکر کوي چې وځي سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کونور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره، دلته زمو په انځر په درې کټګورۍ دا تقسیموم. یو کټګورۍ طالبان دي، سمالند ځان په مقابل کې جګړه کوي. دوه کټګورۍ مجاهدین دي، عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په ان چې دغه دولس کسیز ګروپ چې د سولې په موضوع باندې کار کوي، دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده و.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي اپ د اف ام پرسل شاره 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي او د غرس کولای سي زموږ خبرونه د زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یا مو مطالب او راپورونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام اوس بل فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي چې سکل په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید شوی دی. د دغه ریاست مشر نور الله سباون د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد ولایت کې شپږ سوه کسان د شاتو کاروبار کوي او له دې درکه د خپل کورني اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ زیات عواید هم ترلاسه کوي. دا نوموړي په خبره په دغه ولایت کې تولید شوي شات یوازې په هیواد دننه یو شمېر ستر ولایتونو لکه پکتیا، کندهار، بلخ، هرات او تر ډیره کابل ته لیکل شوی دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د شاتو د مچۍ 300 فارمونه شته چې تر راتلونکو کلونو به دا شمېر زیات شي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه هم برابره کړي. د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د څلور ولایتونو د لاسي صنایعو ګډ یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد نندارتون د پرانستلو هدف د یو شمېر ښځو لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې د بلخ، سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو 60 غرفې پرانستل شوې وي، خو د دغو سوداګرو او متشبثو ښځو ستونزې بیا د امنیت نشتون، بازار ته نه لاسرسی او تولیداتو ته د بازار نشتوالی دی. د ښاغلي قاسمی په وینا دا نندارتون به د ښځو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، یو ترکی لیره 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1545 افغانۍ.
فیروزه عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. ورځو یو نړیواله موضوع ته د یمن حوثي یاغیانو د دې هېواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دی. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانستل غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حوثي یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبرې د پنځم رئیس په سویډن کې پیل شوې دي. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هېواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوی دی د یمن حکومت ته د هدیده بندر سپارل رد کړی دی. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هدیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثيانو څخه د هدیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب پاړه چې د دوړ خو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وایي شیعه حوثي وسلوال د هدیده بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا داره دوي چې ګواکې دا هېواد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هېواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هېواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ لګواخ سره مخ دي.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورسو د کابل ورسپانو ته چې نن زموږ همکار حمید محمد کتنه ورته کړې ده، په دغه ورسپانو کې تر ډېره د سولې د هڅو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه مقاله او تبصرې لیکل شوې دي. دا چې څه دي حمید محمد به راته ووایي.
د کابل ورسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هلو ځلو او د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې په اړه پروسو پرمختګونو بحثونه کړي دي. دنیا ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکل کې لیدل چې امریکا پر طالبانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره نړیوال فشارونه زیاتول غواړي. ورسپانه لیکي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له افغانستان او پاکستان وروسته اوس مهال مسکو ته تللی دی او ظاهران هڅه کوي چې د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ورسپانه طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د زلمی خلیل زاد او د دوی د استازو ترمنځ په ناسته کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، او همدا لامل دی چې ښاغلی خلیل زاد مسکو ته تللی سو پر طالبانو نړیوال او سیمه ییز فشارونه زیات کړي. هیواد دلوتی ورسپانه د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې خپل مذاکره کوونکي ټیم اعلان کړ او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپله اراده کې جدي دي. ورسپانه لیکي چې ښاغلی ولسمشر له زلمی خلیل زاد سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې د باعزت او تلپاتې سولې ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. خو ورسپانه په خپل سرلیکنه کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه موجودیت ته په اشاره پر اسلام آباد د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستانی واکمنانو له زیاتو هلو ځلو سره سره یوازې وخت ضایع کړی او هیڅ داسې تضمین نه دی ورکړی چې تر واکمنۍ لاندې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا هم د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. بلارمن ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی لیکلی چې په پاکستان کې د خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجه وې. ورسپانه لیکي چې ښاغلی خلیل زاد د افغان سولې په تړاو د خپلو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل دریم سفر د تیرې سه شنبې په ورځ پیل کړ او لومړی اسلام آباد ته ولاړ، او هلته له پاکستانی چارواکو سربیره له طالب استازو سره هم ولیدل چې د قطر له دفتره له خپلو مشرانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی وو. د کابل پاتې ورسپانو د کابل ولایت د باطل شو رایو د بیا شمیرنې په اړه پر نوو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانه لیکلی دی چې د افغان ولسمشر د دویم مرسل سرود دانش په مشرۍ په یوه ګډه غونډه کې د انتخاباتو دواړو کمیسونونو پریکړه وکړه چې د کابل ولایت ټولې رایې به نه باطلېږي. حال دا چې تر دې یوه ورځ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پراخو درغلیو، فساد او د انتخاباتو د کمیسون د بې کفایتۍ په دلیل د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې او د څو نورو ولایتونو د رایو د باطلولو ګواښ هم وکړ. ویسا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د خلکو پر رایو ملنډې بللې او لیکلې دی چې اوس چې دا کمیسون ارکړی شوی چې له خپلې پریکړې ور واوړي بیا هم د خلکو پاکې رایې قرباني کیږي. ورسپانه د خپلې تبصرې په پای کې د انتخاباتي پروسې د دغه بدنامۍ پړه په ارګ او اجرایه ریاست اچولی چې د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو له لارې دا ملي پروسه له داسې بدنامۍ سره مخ کړې چې جبرانول به ګران وي. ملیارمن ورسپانه بیا د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ رامنځته شوی اختلاف د یو نوي بحران زیږنده بللی او لیکلی دی چې دا دواړه کمیسونونه د دې پر ځای چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته لار ولټوي یو بل په سرغړونه تورنوي. انیس دلوتی ورسپانه هم د کابل ولایت د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه بحث کړی، خو د انتخاباتو د کمیسون د وین په حواله لیکلی دی چې د رایو باطلول د دوی دنده ده نه د نورو ادارو.
اوس په پکتیکا ولایت ورسو. دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له لسګونو کورنیو بې ځای سو کورنیو سره خوراکي مرستې سوي دي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه مرستې پرون په مستحقو کورنیو باندې وویشل سوې. د همدې موضوع جزئیات حبیب رحمان تاثیر راکوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هر کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو درې بوشکې غوړي دوه منه دال او مالګ ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوی ماجرینو لکه د پیر کوتی ګومال یا نچ کوم کډوال راغلی ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 292 پامینون ته غذایی مواد توزیع شو چې هر بسته معدل دی وزر افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او په بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته پاینده کې پوک ورکړو.
ښاغلی ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسولینو مننه وکړه او له نورو مؤسساتو یو غوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان اوس په هم د ساينس ټکر ته ورسو او دا به واورو چې یو هوایی شرکت دی، البته د الوتکو د تولید شرکت دی، چې غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپټرو او ډرون ترمنځ وي. دا چې د دې جزئیات څه وي اسمت سروان براته وایي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورټي وسیله یا پلیم کې بدلون راوړی او د دې نوې ماډل د الوتکې په شان الوتلی د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلیم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلیم سرعت په یو ساعت کې 3 شپېته مایل دی او 1300 مایل پرله پسې سفر کولی شي. پلیم 125 متره لوړې شي. دا وسیله همدارس په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هلیکوپټرونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبین ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولی دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات د نورو ټولو کارونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن ورځې سبا راځي، نن ورځې سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کان کیسه خبر کوم. ماشینه مو تلور میاشه تلره م میاشه روان ده درې فرز به دادی لسم تاریخ دی. هیڅ معلومات نه ستکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یم. داغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری. والسلام. داغه دی ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغس ولایت د مرغاز ولسوالۍ څخه د جمالالدین زوی موږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر څه چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فارغولي به سره پر مخ باندې نوي سوي دا هر څه خراب شي دي. ټوله د دغه باران برای ته راوسو پورې بل باران وسو ته راوسو پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډۍ وشي نه لري. دا ټول ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې یې خپل په سترګو وینم دا خلک د ډیره سخت سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک 15 خېمې ورکي تسل خېمې وي 15 پښې کې ورکوي نشته نه رسېږي نه کېږي. دې خلکو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. ځان د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خراب د ټول ماجر شې دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لس زر ماجر دي. فدا زرو خلک چې دي اوس نو دغه مشکلاتونه بیخي دي نه دي یې سم چې نشي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دیو شمیر امو افغانانو پیغامونه مواردل چې ازادي رادیو ته راستولې و او پکښې د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وې. یو یادونه کوم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ تل دا ویلې دي چې تاسو کولی سئ د خپل سیمو البته ټولنیزې ستونزې د ازادي رادیو سره شریکې کړئ. د زموږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې لکه ازادي اوریدونکو د خوا تاسو ته بیرته خبرې شو، موږ د اړوندو چارواکو سره شریکو. دوستانو په دې سره رسیدو د کابل په وخت 12 بجې.